Radio. Radio Azadi.
سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې. نن سه شنبه د کب میاشتې 28 چې روان میلادي کال د مارچ 13 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو سرنۍ خبری مجلې ته خرق لست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو بین نظبي له مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څوارلس یو پریکړې لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ساکل به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي. خو دا پر لپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي افغانستان د تیر دلوې میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یادې ادارې زیاته کړې چې د دلوې میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امینی ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت کړی دی او کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړ شي. هغه د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب غواړي هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناس پریکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غواړي نو همداسې که دلته اوسیدونکي او افغان د پاکستان طبیعت غواړي مونږ باید کړو. ګنډاپور ویل په پاکستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیږل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د ازاد اروپا راډیو ازادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړیو ودونو وکړه. دا بحث وروسته له هغه وشو چې ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي راډیو اروپا ازادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولان او با د بالتیک هیوادونه ستاسو د اروپایي ټولنې لخوا د ازادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې راستري بندېدل به د اروپا د دښمنانو ته د ډالې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت ایادي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوې خلات څنګه ډکه کړي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیران یان لیپاوسکي ویل چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو لخوا د ازاد اروپا راډیو د ملاتړ لپاره ځانګړي لیوالتیا شته او د پولنډ بهرنیو چارو وزیر راداک سیکورسکي هم په هغه ودونه کې چې په کې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخ ده د ازادي راډیو فعالیت مهم وبله. مننه تا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې د روغتیا مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتیا نړیوال سازمان اندیښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روسلغه چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې اتیا سلنه نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوه میاشتو په اوږدو کې د بندیدلو ګواښ سره مخ دي. کارپان پر دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم لا دمخه سخت زیانمن شوی د نورو اتیا سلنه روغتیایي اسانتیاوو د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په خودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو اتیا سلنه متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو ماشومانو زړو خلکو بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامه روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړي د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري ځکه چې دبليو ایچ او د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې انتاني ناروغۍ غیر انتاني ناروغۍ د صحي کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متادینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو د مور ماشوم روغتیایی پروګرامونه وو په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایی خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغو ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
ما خپل ماشومان واقع چې په دې ناروغۍ باندې اخته وو عائشه وو امینه وو فاطمه وو او بس دا ولر چې بس د اتوبې او د غټر زیات شوې ده کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي کړو کې ځنې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخه کار مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نو مونږ ورې دلې دي او نو څوک راغلي دي چې یعنی سرخه کان یعنی د سرحکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کارانه غلو واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دی شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېرې زیانمنې سیمې دي. د روغتیايي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلط خلک د روغتیايي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو تیره ورځ چارواکو په والا راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سی سي کارتونو لرونکي کډوال د دغې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي. نورحال
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمله سخت اندیښمن او له پاکستان د لازیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتی چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او وروستای چلاندې د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو لامل اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د تورحم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د دوړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو بیا په تورحم کې جرګه شوي وو. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرو پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه شوې وه چې دروازه باید زر تر زره خلاصه سي. تناسه تیرونې پلان شوی خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې تورحم دروازه تېره ورځ د می سلورشتم لپاره د هر ډول تاګ را تاګ پر مخ تړلې ده. اکرام علی اکرام جزئیات ورکوي.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوهم ناسته د دواړو غاړو لزګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوې سنځې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړی په نګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیره پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مونټا ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټ د جوړیدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربنتنګ شي. خو په خبري پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 48 قومي مشانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشان ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دی وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلروشتمی ورځې لپاره له هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړی شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وروسته لاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بارنوی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دې رسنې د ملاتړ لپاره بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د ازادي اروپا رادیو ازادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو ازادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو ازادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د ازادي اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د ازادي اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو ازادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې ازادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل خوښینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
له خبرونو ور اخوا
د کبوشتما په افغانستان کې د خبرال ملي ورځ نمانځل شو او د خبرالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبرالانو د وزارت لکبل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبرالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبرالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي پروان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، په کې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د نن خپل قانوني ازادي ترلاسه نکړي وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ځوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ځوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنۍ لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنۍ غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمه په درشل کې ډیرای خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید د دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبر چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې نن سیشن بعد د کب 23مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي.
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړی جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دواړو خواوو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځینی اوربند له وړاندیز سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون ښودله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په فاینل کې وایي جګپوري روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې رئیس رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي و چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی.
دروژی رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی خو ملت اشاره وګای ده مشکلات ډیر زیات لري. لوګه ډیر زیات ده د سرکو په غاړو په صلحا او خویندې اورونه بشارهګان د لوګې لاسه ناستي حتی د ماښام روزمات په وخت کې په سرکو سي ګرځي نو مکمل ټول سرکو غاړې او خار داسې خلک ملګري چې روزمات لپاره څه نه لري نو حالات په رحمېږي وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوره خواهم له کابل نه تاسو ته غږسته وم. سږکال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم و کله چې درس او تعلیم نه وي غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پاروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان زیاد قیمت دی چیزی فامیلون اصلا اخیستلی نیسی دی روزه ماتاولو لپاره او یا هم دی سحری لپاره پیشلمی لپاره چی جگی گی باید یاد ستحیه کی زانتا او خوراک کلالی
عبدالمساویریم دی ننگرهار ولایت دی سپینغار ولسوالی تا یعنی تیر کال روژا او سه کال روژی تر من یعنی زیاد توپیر شته دی چی تیر کال پر روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تاله عزا لپاره یو څه وسرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوسه کال ډیری د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په ښارونو کې اوسه هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.